وتته ازرخ کیوی په دې مواردو کې د دوی هغه د شتمنۍ د زیاتوالي یا د پیسو د زیاتوالي له امله دویم واده ورته اواز ښکاري او غواړي چې د نورو سره ځان سیال کړي او هغه منفي رقابت چې ګواکې ما پلان کې درې ښځې دي او د مایوه دوی دویم او دریم ودونه هم کې د اوس په څنګ کې د دوی هغه تنوع طلبي ده چې معمولا په ډیرو کسانو کې د تنوع د اړخ نه چې غواړي متفاوتې ښځې تجربه کړي دوی دویم او دریم ودونه کې.
اغلې درې ځینې نارینه ادعا کوي چې د دویمې ښځې د کولو لپاره د لومړنۍ ښځې اجازه له ځانه سره لري. کراته ووایاست چې ولې یو شمېر ښځې خپلو مېړونو ته د دویم واده اجازه ورکوي، د دې لامل څه دی؟
تر اوسه چې زه د کومو ښځو سره په تماس کې یم او هغوی چې مېړونه یې دویمه ښځه یا دریمه ښځه کړي، اصلا دغه د اجازې کیسه موجوده نه ده. که چیرې دوی وایي چې موږ د لومړۍ ښځې نه اجازه اخیستې، د هغوی به باطله ادعا ده او دا اجازه به هم د فشار، زور او د جبر د لحاظه موجوده وي، او یا به دومره ده د خاوند او ښځې تر منځ فضا کړکېچنه او د تاوتریخوالي نه ډکه وي چې بالاخره ښځه دو ته مجبوریږي چې چې سیده ته ورشه بل واده وکړه.
څنګه کېدای شي چې په ټولنه کې د دې مخه ونیول شي تر څو نارینه له یوې زیاتې ښځې ونه کړي؟
ښه خبره دا ده چې ځوانان اول باید خپل قانوني سن ته ورسیږي، خو څه په څنګ کې دوی هغه کوم یارونه یا ځانګړتیاوې چې د یوې ښې ښځې دپاره په خپل هم کلیری هغه توصیف کې د غوسه په څنګ کې کوشش باید وشي چې په دقت او په پوره غور سره انتخاب وشي، او انتخاب کې خپل ځوانانو ته په مخصوص امام جونو ته او الکان ته اجازه ورکړل شي چې دوی خپل انتخاب وکړي او په دقت سره د خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. د غوسه په څنګ کې ښه کیسه دا ده چې کورنۍ کې دغه فضا باید حاکمه شي، او اواره ور دغه فرهنګ د کورنۍ منځ کې ځای په ځای کو، او بل اخره پوخ کورنۍ کې چې دوی همیشه دیکتاتورانه برخورد کړي او حتی د ژوند د ملګري انتخاب هم دوی په خپل لاس کې خلی، دغه انتخاب ځوانانو ته ورکړو او دوی خپل په دقت او پوره تمرکز سره د خپل خوښي د ژوند ملګري ځان ته انتخاب کړي.
د کابل په هنتون د استاد کریم ادریس خبرې مو واوریدې. د نیم نړۍ خبرونه وخت پای ته رسیدلې. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام، خدای مروغ او خوښ لره. څنګه دی غوښه او ترکاری خورئ کنه؟ د کورونا لپاره غوښه او ترکاری هی دی، همدارنګه سړی قوي او ځوان هم ساتي. طبیبان وایي چې که د کورونا په وخت ولس ډول غوښه او ترکاری وخوړل شي نو سړی هیڅ ناروغه کیږي نه، دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډول غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وایي چې تیر ورځ هم له فوجي موټرو څخه تیل وویستل شول او په قراردادیانو باندې وپلورل شول. خبر زیاتوي چې د تیلو پلورلو دغه تجارت په ټولو فوجي، امنیتي او ملکی برخه کې په شدت جریان لري، او یو شمیر حکومتي او دولتي موټر لرونکي چارواکي د تیلو تجارت کوي. لدې عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هر ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي، او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتی پوستې کسان تیره ورځم د خپل مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتی پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی، خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې سبت خلاص شو چې دغه راپورټ ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغو هندار راوویسته او آرایش یې شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږېږي؟
ته وګوره، دلته د راپورټ ورکولو راباندې ناوخته کېږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهېږم څنګه وکم.
دروازه وروټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د راپورټ لیږلو راباندې ناوخته شوه. باید وختي مې راپورټ لیږلی وای. وبخزه راپورت ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانیې نورم صبر وکړه چې د مال می پنیمایي کې پاتې کیږي چې دا غا پورا کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وای ری مال می پنیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلی بلی و چې د باندې وهلی وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی زه دا ځل ته ورته وای.
ها، خو چې د ما ومني. اوه وبخه، موږ ثبت لرو. که د راج د باندې چیرته وکی خبوي.
دا سره ول خلک یې هیڅ ادب مشرت مونږ دی زده. خوینه چې یو خزه رایش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږي. دومره خو می پرېږ دی چې دغه د شوندو خاتونه می پورا کم.
د راپورټ لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځا قیامت بنر راټیږي.
څه وای؟
وای د شوندو خاتونه می پورا کوم.
اوف اوف، د شوندو خاتونه لا چیرته وي؟
څه خبرم، کني ځا چې امیر ته ورشو.
هغه دراچه غشوه.
باور وکړئ چې ډېر تاسف کوم چې له تاسو غوندې شاله کسانو سره په یو دفتر کې یم. آرایش مې د تاسو له لاسه نیمو نیم کاله پاتې شو.
څه به ووایو، نو یو پام لا د تا را باندې ده. اوس دغه له عبرته ډکه کیسه مو واورئ. د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټیکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې، ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچ چا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سلزلونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ورورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي و چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یو وزارت لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سیکرتر راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه را وښودل خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي. ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود یې جوړاوه خو بیا به د اوبو غم هم کړی وو. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا په تشناب کې یې ګذره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک وو چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه و او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه یې راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. خجالت شوم او له موټره مې ځان واچوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ور ننوتم ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې خو که بل ځل ګیر شوې نو ولاکه به دې په 200000 خوشې کړم. چې غلا نه شي کولی مه یې کوه که نه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شو. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزیه کړه چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی. ټول موټر یې بېکار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه دو تنو د سپي په سر سره ډزولي وو چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وو. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه یې اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزل دی کشک ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم شیخت سرا سرا جان پڑے برخی غزل دی کشک ماد جان پر آنکڑے زخو شرابیم درد پخار یا بم مذہب کے زخو
دزړه درد غواړم په هر یو مذهب کې ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنگ کړي ستاس دستا خبرې چې نخلونه رنگارنگ کړي اوس خوشراویم خو شرابیم شیخت زرا سر جان کڑے برخی ازلی دی کشک ماد زان پرنگ